شپاش به دویش به احمد چی بریم دازه دیر رو به ماشامنی خبری مجله که ستاسو کربه. السلام علیکم. با بدخشان که در طالبان و امنیه قمندانی وی ننه چاودنی در فیضاباد پشار که در دوی دری پولیس وجلی و پینزه تران تپیان کردی. در دی قمندانی ویاند احسان الله کامگار با یا بیان که سرگنده کرد چی در چاودن نن ماس پشین در فیضاباد شهر در جوزگون پسیمه که در پولیس و پر کاروان شویده ولانی پخ پروانه که تفصیل درکو. د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټی ټی پی د پاکستان د پوځه اداره کړې چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان د پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا شي. خوارزمی وای چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویاند محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حملې کوي. د قزاقستان د سوداګرۍ خونې په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپله څانګه پرانیسته. باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان ورسره تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګرۍ څانګه پرانیسي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې هرات کې به یو لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي. روسیه تېره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هولوسچینکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تېرې شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی دی خو د احتمالي مرژوب لږ شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وایي د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وي چې ویلی دي د روسیې لخوا یې د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د وژنې دسیسه شنډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره یې ویلي دي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون وویل د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د قتل هغه دسیسه یې شنډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 5 اوکراینی اجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف ویلي د اجنټانو چې په دولتي ګارډ کې دندې درلودې همدارس د اوکراین د استخباراتي ادارې SBU د مشر واسلی مالیوک، د پوځي استخباراتو مشر بودانوف او نور جګپوري اوکراینی چارواکي هم په نقشه کول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې ورسوي ورشتونه او سیلونو د لسکونو شوانځي ودانی یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. ځکهونکی وای
کچیر د هنځي تعمیر سیلاب یوسی او داتی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه به برخې شو. زموږ هنځي د سیلابونو سره ګواه سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالۍ استوګن یو شکایت لري.
د دوه درې کال کېږي په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې.
په دې خبري مجله کې به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې واشنگتن اسرائیل ته د پیاوړو بمونو په ورکړه لاس نیولی. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنه کې د طالبانو درې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشې توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لګ درې کسان وزلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې پاستولې اعلامیه کې ویلي دي. نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد د غسره کتریدل. د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیره ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
دیگه انشاءالله کلام مشکلی دیگه هیچ مشکلی باقی نمونده. نور هیچ تون زن نده پاتی. از مک زوکونه چه هلتا ده کوکنه رو ده لمنزه ورال لپرت للی و طول سپینگیری، علما، قومی استازی او بزگران چه دل تراغلی و لمک سره اجوانه وکره چه مک با لدوی سره همکاری که و او مک پلا با هم هلتا چه کم کوکنه رو پاتی دی
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله اکسپانه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسیدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وژل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
گفتن ما قاتلین را میتیم، وعده کردن.
دوی یعنی طالبانو ژمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي، څوک د کوکنارو کښتونه له منځه نه شي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه د خلکو د دغو کښتونو تر منځ وړلو لپاره تللي و. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل سول چې وروسته د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وای په ورستیو کې په دې ولایت کې د ورښتون او سیلابونو لامل د لسکونو شوانځیو ودانیو ته زیان اوښتې دي. په همدې حال کې د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د یو شوانځي شوونکو او زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې شوانځی خوندي نشي، تر لرې لرې سیمو بل مکتب نشته او شاید له همدې عمله له زده کړو پاتې شي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړې کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینیو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینیو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مؤسساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي فنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د یو لو ډېر کم امکاناتو نه هم کوي موږ استفاده کولی شو، موږ به خپل مشکلات به حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړې ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لاله وړاندې د احاطې دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د دې ښوونځي یو ښوونکی عرب ګل مومند:
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي. خدای مکا قبل ځاسې سیلاب رانه نو زمون مکتب بسنګ شي د خاور سره خاور شي او ماشومان هم به سر نويشت او به تر څه پات شي. ځکه چې دلته ګرمي د سورې نشته دي، بوټي نشته دي، وچکالي ده او بنشته.
د رحمتي خونزي زده کوونکې هم وېره خي چې خونځه تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لزده کړو پات شي. د رحمتي خونزي دوه زده کوونکې
کچيري د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه بی برخې شو.
زما خونځي د سیلابونو سره ګواښ سره مخامخ دي او زما په حکومت باندې غږ دی چې زموږ سره د مکتب په چلوالي باندې دغه وکړي.
د رحمتي خونځي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دې خونځي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو د راوتو پر مهال د خونځي د تخریب مخه ونیسي. په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې وروستیو رښتونو او سیلونو شاوخوا 15 ښوونځي زیانمن کړي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمیر ځانمن شوي ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړې. دوی وایي چې د خوراکي موادو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې روان کال له پیل څخه روانه ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یو لیکل شوی ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه د روان مریض کال لپاره را په دې خوا د مرګونی سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي د خلکو اقتصادي هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمېر سیلاب ځپلي دا کوي چې تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپنا او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس منه غنم می اوبو وړي، ټول کلی اوبو وړي، هیڅ مرسته نه ده شوي. دیوالونه ویجاړ شوي، د خلکو کښتونه او کروندې لمنځه تللي. له دولت څخه مې غوښتنه ده چې همکاري وکړي.
د فراه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې د څلور ولسوالۍ بیخي ویجاړې شوي. د دولت لخوا هیڅ مرسته نه ده شوي، له دفترونو څخه هم سروې نه ده شوي، مرستې نه دي رسېدلې، د خلکو وضعیت ډېر خراب.
د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ د سکوچه سیمې اوسیدونکی احمد امیدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې.
خسارات زیات وره،
ډېر زیانونه یې اړولې دي. د بازار په منځ کې اوبه روانې دي، هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولې دي، ځمکې او کورونه یې وران کړي دي.
د په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکاره ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسېدنه وشي. د دغه کمپاین یو غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن.
لبد امر غاب غور کې ډیر کلیو کې خلکو خپل ډیر څه لاس ور کړی. تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه. موږ غوښتل چې خلکو غږ شو. پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هر کلی سره مخ شو.
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د اوختو زیانونو په اړه پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو، خو نو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت د غوی په 18 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اواز په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 45 کسان مړه شوي، 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي، د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 راز څاروي تلف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ادارې د غوی تر 20 نیټې په هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پردت لا هم دوام لري. د سجیرډو مشال څنګه دغه پرلت مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړنلار باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوشتو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پارلتوال وای چې پر انګور اډه د سفری اسنادو لازمی کول د پولی د دواړو خواو سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورترانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی دی د کور له نظر بندۍ څخه زندان ته انتقال شي. رویټرز خبری آژانس ویلی چې دغه غوښتنه خپل بشرا بیبی کړې وه ځکه چې په کور کې نظر بند پاتې کېدو یې امنیتي اندېښنې ورته پیدا کړې وې. بشرا بیبی له تیرې جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظر بند وه. هغه او خاوند یې تورن دي چې د صدر اعظم پر مهال دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمه چارواکو ته امر کړی چې بشرا بیبی د راول پینډی اډیاله زندان ته انتقال کړي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوری اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولی چې ممکن دغه هیواد په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیز واشنگتن د امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مال ورکړی دی چې د امریکا د غشتن خلاف اسرائیل د غزې په جنوبی شار رفح کې عملیات پیل کړی دی. د همدې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پورا پور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبی شار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوی، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداري ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری آژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگتن پر افق کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بستا کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی 1900 کیلوئی او 1225 کیلوئی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز آژانس ولوړپورې اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی پتشو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبې په ماښام پر رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بند شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې له عامو خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا 40 کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. په ورته وخت کې یو شمېر هغو کسانو چې خپل یا خپلوانې د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم په راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د نقلونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتوونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یوه افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یوه اوسیدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې یې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی یې پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي، چیرې چې د هغه کوژده نوسېده.
میخواست به او طرفا بره، درای ایران و ترکیه به ایژه دیگه
وختلې چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته ولاړ شي، د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسیدونکی نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شمارسم.
ایران ته راغلو، بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې یې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradu.com کې اوریدل شي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند په آی پی ایل یا د کرکټ په غوره لیګ کې نن د سن رایزرز حیدرآباد او لکنهو سوپر گینټس مسابقه ده. سن رایزرز حیدرآباد په جدول کې څلورم ځای لري او لکنهو شپږم، خو دواړو له یولسو لوبو دولس امتیاز ترلاسه کړی دي. په سن رایزرز حیدرآباد کې فضل حق فاروقي د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی شته او په سن رایزرز او په هغه کې په لکنهو کې نوین الحق لوبی شي. دا دواړه د افغانستان د ملي ټیم غړي دي. اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیايي مرکزونو کې د درملو له کمښت سره مخامخ دي. د دغه ولایت د ولسوالیو اسوګن شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې په روغتیايي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډېدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي، پول سوالی کې روغتیایی مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیایی مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر شهره پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
په خاص به موږ و کلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو، نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد یو تیبي د ګولیان به راکوله. اوس چې واسو د نقص ما د یو کاغذ کې کاغذ پر مخ جدرلی کې هغه یعنی وشته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونو جمعه سه یو پلاغ درو څه دوه سر نه پخلاص به کوم سر پخلاص چې پاکر په لسیره په پندل ساکي په پندل سیده په شل باندې کیږي نو موږ د مسلمان ساده کله ده چې ودا کل نه کان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاوس پر سیج نه
د ولسوالۍ پرختي مرکزونو کې د درملو د کمښتونزې یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتيایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد بای مخکې د خپل ولسوالۍ روغتيایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول خو سړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسې کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکو درمل واخلي
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو په کلي او وطن کې چې کم روغتونونه و تر ډېر پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک ته ونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده او ټول درمل او دوا چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هیله مده ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او دغه حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالت ته رسېدلی دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه د درملو څه نهڅه چې ترلاسه کړو حتی چې مرکزي څنګ ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمنیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول او ولایتي مسولینو سره خبري پیل کړي د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړي چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي د هر پنامه پروژه ده چې یونیسف د خوا څخه پند ورکول کیږي یو سل څوار لس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ دا مشکل مخکې موجود و اوس دا مشکل حل شوی دی تر یو حده پورې یو شاوخوا پنځلس شل ورځې کیږي چې دوا بیرته رارسېدلې ده دوا او کلینیکو ته تللې ده خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه یونیسف څو د خواڅه څو مشکل دي د دواو نو د دواو په قرارداد کې چې دي دواو یونیسف په غاړه خښتي دي
د کندهار د ولسوالۍ او لیر پروتوسیمو سیدونکو په داسې حال کې په روغتيایي مرکزونو کې د درملو د کمښ څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس صاحب زبیر روغتون لاله وړاندې دي د درملو د کمښ سره مخامخ شوی
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زده هلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم زما د امارات د مسولین څخه د جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډیر سره خراب دي د زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي په تیر شل کلن انقلاب کې چې بيخي سر نه دی پګرځولې نو د امارات د مسولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسیدلی نو لارې مو ډیر سره خراب دي د ازادي رادیو می دا غوښتنه ده چې د زموږ پیغام نشر کی او تر لوړ مقامات پرې ورسوي مننه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره د ټلیفون پر لیکم روزانه دلته د ازمیر سیمه کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمه کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ اول دا دی چې موږ خپل سیمه کارټونه راجستر کړی دي پر کاغذي د سکرو باندې خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي نو زموږ د اترای ادارې دا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی ورجانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي نوزمیر د اسلامي امارات مجاهدینو سمدا غشتنه د چتا سی پلا د افغانستان پاره ولسوالی کی مثال د خبري پاره ولایت کی پاره ولسوالی کی نمائندگان پاله کی چې د خلک کمپیوټری د سکرو ته لاسرسي ولري نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست. موږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تیره ده بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه، ډېر کمزوری دی. نو خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پورې دا موږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې